پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبری مجله کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د چارواکو د لاسوهنې د مخنیوي پر طرز العمل کار د بشپړېدو په حال کې دی. په نړیوالو مسایلو کې به واشنگتن ته د پاکستان د صدراعظم عمران خان د سفر اقتصادي اړخ وڅېړو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام هم خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د نهو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. په زابل او اروزګان کې نظامي مسؤلین وایي چې 13 وسلوال د عملیاتو پر مهال وژل سوي دي، او اوکراین پوځ د دې هیواد په ختیځ کې په یوه چاودنه کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو او یو شمیر نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. بشپړه خبرونه. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د نهو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. په دې ولایت کې د 215 میوند قولي اردو مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یوه استولې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه وسلوال د هغو عملیاتو پر مهال وژل سوي دي چې تېره اونۍ په مارجې ولسوالۍ کې پیل سوي دي. د خبر پاڼې له مخې درې وسلوال طالبان تېره ورځ له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې، او نور شپږ یې مخکې د افغان کماندو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل سوي دي. په دې اړه په دواړو پیښو کې څلور نور وسلوال ټپیان او یو شمیر ماینونه هم شنډ کړای سوي دي. د خبر پاڼې له مخې افغان ځواکونو او ملکي کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو خپل لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو په مارجې کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو ادعا کړې ده چې حکومتي مسؤلینو دا ادعا رد کړې ده. په زابل او اروزګان کې نظامي مسؤلین وایي چې په نظامی عملیاتو کې 13 وسلوال وژل سوي دي. د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې د 14 نور وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل سوی دی. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسا ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د زابل په دایت چوپان او د اروزګان په خاص اروزګان ولسوالیو کې سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان پر صدراعظم فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او سخت دریځو ډلو پر وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. دا خبره د ترامپ د ادارې جکپوړي چارواکي خبریالانو ته کړې ده. ټاکل سوی د دواړه مشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره وویني. امریکا ته له عمران خان سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوه او د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید هم تللی دي. عمران خان په داسې حال کې امریکا ته تللی چې په دې وروستیو کې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې ترینګلې سوي دي. واشنگټن هڅه کوي چې په افغانستان کې 13 کلنه جګړه پای ته ورسوي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وایي هیله لري چې امریکا د افغانستان د سولې او ثبات په خاطر پر پاکستان لازم فشارونه راولي.
موږ هیله منو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپله امریکایانو ورته اشاره کړې، داسې سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، پرته له دې چې پاکستاني لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي.
دا لومړی ځل دی چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه امریکا ته رسمي سفر کوي، او هغه هم داسې یو وخت چې هیواد یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. تاسیز موږ غله ازادي راډیو اوري. اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د برتانیا صدر اعظم تریزا می به نن په یو بیړنۍ غونډه کې د ایران له لوري د تیلو د یو برتانیایي بیړۍ د نیول کېدو پر مسالې بحث وکړي. ایران دا کښتۍ د تیر جمعې په ورځ په هرمز تنګي کې نیولې ده. برتانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه استولې لیک کې چې کاپي رسنیو ته رسېدلې ویلي، کله چې ایراني ځواکونه دغې کښتۍ ته نږدې سول، بیړۍ د عمان په اوبو کې وه. د ایران د هرمزګان د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر الله مراد عفیفی پور د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې د دې کښتۍ ټوله درویشت عمله په بندر عباس کې خوندي او روغتیایي وضعیت یې هم ډیر ښه دی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د جمعې په ورځ ویلي وو چې د استیا امپرو د تیلو لیژونکې بیړۍ چې د برتانیا بیرغ ورباندې ځړېدی په هرمز تنګي کې په دې خاطر ونیوله چې سمندري نړیوال قوانین یې نه و مراعت کړي. لندن د تهران دغه اقدام غندلی او د دښمنۍ یو عملیه بللی دی. د اوکراین پوځ د دې هیواد په ختیځ کې په یوه چاودنه کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. پوځ د چاودنې ځای نه دی ښودلې خو ویلي دي چې د دښمن د ورانکار او کشفي ډلې لخوا د یوې ځای پر ځای سوي چاودېدونکي وسیلې له امله دغه پېښه رامنځته سوې ده. د اوکراین پوځ ته دغه تلفات څو ورځې وروسته له هغه اوښتي چې د مینسک د سولې د تړون له مخې چې د روس پلاوه بیلتون غوښتونکو د استازیو د اوکراین د حکومت او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او اس سی ای ترمنځ سوی د جولای د 12 نیټې راهیسې باید په سیمه کې اوربان مراعت سي. او اس سی ای ویلي چې تر پرونه پورې له سوي اوربان د 15 ځلې سرغړونه سوې ده. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال راهیسې په شخړو کې له 14,000 زیات کسان وژل سوي دي. د خبرونو پای
لپی یو استودیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. وړاندې په خپرونه کې راپورونه او مرکې خپرو. وباورې چې ولسمشر اشرف غنی وایي د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د چارواکو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره طرزالعمل بشپړ شوی دی او سبب اعلان شي. له طالبانو وروسته د بلخ ولایت سیمه ایزې ادارې هم د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی. د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. هلمند له والي څخه مو د دې عملیاتو د پیل علت پوښتلی.
مارجې کې دوی مخفي د خلکو په کورونو او دوکانونو او بازار کې ځانته مرکزونه جوړ کړو. د هغې ځینې چریکي حملې او غلچکي حملې کولې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې امریکا ته تللی چې هیواد یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. دا موضوع به له امریکایي چارواکو سره د عمران خان پر خبرو څومره اغیز وکړي. د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام زما رایه زما حق په دوهمه نیمایي کې خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. ولسمشر اشرف غنی وایي هیڅ دولتي چارواکی حق نه لري چې د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. افغان ولسمشر چې نن د څارنې او انسجام د بورډ په 22مه غونډه کې خبرې کولې وویل په دې اړه په یو طرزالعمل کار بشپړ شوی دی چې سبا به له خلکو سره شریک شي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي له کابله په مستقیمه اړیکه راسره دی او راته وایي چې ولسمشر په دې غونډه کې نور څه ویلي دي. اکرام صاحب،
متکل صاحب مننه. په داسې حال کې چې نږدې یوه اونۍ وروسته به په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شي، افغان ولسمشر وایي هیڅ دولتي او امنیتي چارواکي ته به اجازه ورنه کړي چې په دغه پروسه کې لاسوهنه وکړي. محمد اشرف غنی وویل چې د دغه نه لاسوهنې په اړه باندې د دې لپاره یو طرزالعمل هم جوړ کړی او سبا به له خلکو سره شریک شي. ښاغلي غنی، دا خبرې نن د څارنې او انسجام د ګډ بورډ په 22مه غونډه کې وکړي.
آنها در انتخابات به طرف خواهند بود و ما اصول رفتاری و طرز عمل واضح هم تا یک روز دیگر منتشر خواهیم کرد تا همه مطمئن شوند که نیروهای دفاعی و امنیتی ما سرمایه ملی ما هستند، نه ملکیت شخصی، گروه و علاقات سیاسی.
تکل صاحب، د همداشان ویل چې د انتخاباتي کمپاین په شروع کېدو سره ولس فرصت پیدا کوي چې د جمهوري ریاست د ټولو کاندیدانو نظریات او برنامو ته غوږ شي او له هغه وروسته د خپل رات تون کې جمهور رئیس په اړه تر ټولو حساس قضاوت وکي. خغلی غنی هم دا شنو ویل چې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو لپاره له حکومتي بودیجې نه 1 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوې دي تر څو دغه پروسه مدیریت شي. لدی وړاندې د افغانستان د مالی وزارت هم ویلی چې د ولسمشری د انتخاباتو په سلو کې څباندې 50 بودیجه حکومت چمتو کړی ده. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلی چې انتخاباتي کمیسیونونو له حکومت شپږ اشاریه 9 میلیارد افغانۍ غوښتي وي چې دوی ورته چمتو کړي او پاتې د 950 میلیونه ډالرو معادل افغانۍ کومک به د نړیوالو همکارانو لخوا د یو ان ډی پی لارې کیږي چې پروسه هم تکمیل شوې ده. د نن په غونډه کې ولسمشر یو وار بیا په خپل وخت باندې په انتخاباتو باندې ټینګار وکړ چې په خپل وخت په ترسره کیږي، ویل چې سوله د انتخاباتو معنی کېدای نشي او دا دواړه پروسې چې دي د یو بل بشپړون کې. تیر ورځ د انتخاباتو تو خپلواک کمیسون رئیس حواله ثاني هم خپلواک باندې د انتخاباتو په تر سره کېدو ټینګار کړ، ویلی و چې د کمیسونونو نوی مشرتابه د 1499 انتخاباتو د تر سره کېدو لپاره تر اوسه دي چې پلانونه او چمتو کی او ترتیب کړی. د 1499 مریض کال د جمهور ریاست انتخابات ټاکل شوی د متکل صاحب چې روان کال د میزان پښپګم باندې تر سره شي. د دې انتخاباتو لپاره په افغانستان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او همدار زجرای رئیس عبدالله په ګډون باندې 13 تنه نوماندان دي ځانونه نوماندان کړی دی او پر نږدې وونه وروسته به انتخاباتي مبارزې پیل کیږي.
ډیره زیاته مننه اکرام صاحب. قدر منوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام و چې د ولسمشر اشرف غنی د نننۍ او څرګندونو جزئیات وړاندې کول. ښاغلی غنی ویل چې د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د دولتي چارواکو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره یو طرزالعمل باندې دوی کار کړی. هغه طرزالعمل بشپړ شوی دی او ټاکل شوی چې سبا به اعلان شي. له کابل سره په اړیکه کې یو څه تخنیکي ستونزې هم په ځینو ځایونو کې راغلې چې له دې کبله له تاسو بخښنه غواړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
سمو غاغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 چپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. راپورونه وایي چې په بلخ کې دولتي چارواکو پر مخابراتي شبکو بندیز لګولای. دا کار یو ورځ وروسته له هغه کې چې د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو پر همدې مخابراتي شبکو په بلخ ولایت او په ځینو شاوخوا سیمو کې بندیز ولګاو. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره اجمل تورمن د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. تورمن صاحب، څه مو اوریدلی؟
بله تکل صاحب سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل په بلخ کې سیمه ایزې ادارې د روشان اتصالات، افغان بیسیم او ایم ټی این مخابراتي شرکتونو فعالیتونه بند کړي دي. د بلخ والی ویان منیر فرهاد ازادي رادیو ته ویلي دا به تر هغې بند وي چې یاد و شبکو د شپې له مخې خپل فعالیتونه نه وي پیل کړي. دی وایي دوی 13 ورځ د یادو مخابراتي شبکو مسؤلینو ته ویلي ول چې هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی او باید د شپې له مخې هم فعالیت ولري. خاغلی فرهاد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
برعکس به اعتنا نکردن و ملاحظه شد که اینا شب گذشته هم بازم تکرارا قطع کردن. به او دلیل اداره مالی بلخ مجبور و متوسل شد به مسدود ساختن دفاتر ساویشان در ولایت بلخ. با این دفاتر ساویشان تا زمان ادامه خواهد پیدا کرد به مسدود بودنش که اینا تعهد کتبی با رسمی با آدرس اداره محلی بلخ و ریاست مخابرات تکنولوژی معلوماتی بسپارند که فعالیت خود را به شکل 24 ساعته در ولایت بلخ مخصوصا در شهر مزار شریف ادامه خواهد داد.
دوش پیمخ کې په مزار شریف خار کې مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه بند کړل. د طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي چې د زینو غواخونو لامل دوی په بلخ کې مخابراتي شبکو ته د فعالیتو نو د بندیدو ویلي دي. خو منیر فرهاد وایي چې مخابراتي شرکتونو ته د یو ناشنا پیغام ترلاسه کړی او وروسته په دغه ولایت کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. د نوموړي خبره دا اقدام په دې معنا ده چې مخابراتي شبکې د دښمن ژوند ته اوبه ورکوي. اوس مهال یوازې په مزار شریف کې سلام مخابراتي شبکه فعالیت لري. هڅه مو کړه په دې اړه د یادو مخابراتي شبکو د مسولینو سره هم وغږیږو، خو تر اوسه نه یو بریالي شوي. د بلخ تر څنګ ویل کیږي چې په گاوند ولایتونو جوزجان، سرپل، تخار او کندز کې هم په یو شمېر سیمو کې مخابراتي شبکې خپل فعالیتونه پریخلي. بلې تکلسه
ډیره زیاته مننه اجمل تورمن و د کابل استودیو. او سم اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه فیروزه عزیزی چمتو کړي.
نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې اعلان کړی چې افغانستان د جنوبی آسیا هیوادونو په ډله کې هغه هیواد دی چې تر ټولو کم اقتصادي وده یې کړې. د دغه بانک د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې اقتصادي پراختیا 2.9 وه. د نړیوال بانک په خبره دا د بېوزلۍ لامل ګرځېدلې او د خلکو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د نړیوال بانک استازي هنري کرالي ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د وچکالیو له اغېزونو سربیره له امنیتي ستونزو، د انتخاباتو په درشل کې، د سیاسي وضعیت له پیچلتیا او په امنیتي چارو کې د مرستو له کموالي سره مخ دی. خو دغه بانک وړاندوینه کړې چې د دغه هیواد اقتصادي پراختیا به په 2020 میلادي کال کې 3.2% وي. د افغانستان د کرنې وزارت اټکل کوي چې په کندهار ولایت کې د تیر کال په پرتله د انګورو حاصلات 15% زیات شوي دي. د دغه وزارت بیان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل د وړاندوینو له مخې او دا چې په دغه ولایت کې د انګورو بڼونه زیات شوي، سږ کال به په دغه ولایت کې 2,03,000 میټریک ټنه انګور ترلاسه شي. نوموړی وایي دغه وزارت د نورو میوو په پرتله انګورو ته ښه کورنۍ او بهرنی مارکیټ لري.
به کشمش سبز سبزی تولید میشه، به همین شکل کشمش سرخ هم ما در اکتداد ولایات داریم و ضمن از او که به شکل انگور تازه به با بازار عرضه میشه، خصوصا انگور قندار به هندوستان، امارات متحده عربی و ولایت های مختلف افغانستان هم زمینه انتخابش مساعد است.
خاقلی رستمی وایی اټکل داده چه د کندهار ترڅنګ سکل بعد د هلمند ولایت د انګورو محصولات هم زیات شي. د کابل فجاز اسره کې تو بهنه اثر مقابل کې افغانۍ په ډیر ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر نه هوی افغانۍ نوی پوله، یو یورو نه هاتی افغانۍ او یو پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوی افغانۍ، یو د اماراتو درهم یو است افغانۍ او یو پوله، زر هندۍ کلداري 1,500 افغانۍ، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 15 پټه پوله او زر پاکستانی کلداري 1,503 افغانۍ.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونې خبريږي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په واشنگتن کې دی او ټاکل شوی چې نن به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ګوري. د افغانستان سوله او ثبات به د پاکستان د صدر اعظم او د امریکا د ولسمشر د بحثونو یوه مهمه موضوع وي. خو د پاکستان صدر اعظم داسې مهال امریکا ته سفر کوي چې پاکستان کې ګڼې اقتصادي ستونزې شته او د هیواد له دې ستونزو سره مخامخ دی او د دې ستونزو د حل هڅه کوي. آیا عمران خان به وکولی شي چې د دې سفر په جریان کې امریکایي چارواکو ته قناعت ورکړي چې د دې ستونزو په حل کې مرسته ورسره وکړي؟ په دې اړه د بحث لپاره د ازادۍ راډیو د ګندهارا د څانګې مسؤول مدیر ابوبکر صدیق په همدا شیبه په ستوډیو کې راسره دی او غواړم دا موضوع په دې موضوع بحث ورسره وکړم. ابوبکر، فکر کوي چې عمران خان به وتوانیږي چې د پاکستان د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې د امریکا مرسته ځان ته جلب کړي او یا ولسمشر ټرمپ ته قناعت ورکړي چې په دې برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي؟
بله پاکستان خو کوشش کوي پوره چې امریکا ته قناعت ورکړي په څو مواردو کې چې پاکستان لومړی خود امریکا یو مهم متحد دی او بل دا چې د افغانستان مسله به له پاکستان لمرست نه شي حل کېدای او په درم پړاو کې عمران خان د امریکا عمران خان سره چې نور پاکستانی چارواکي دی پغه کې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا تلې دی او وی ټول به دا کوشش کوي چې امریکا ته دا ډاډ ورکړي چې د چین نه هم زیات پاکستان غواړي چې د امریکا سره ملګرتیا ټینګ کړي او د تروریزم ضد مبارزه کې هم ګواکې پاکستان اوس هم نقش لري د عمران خان د تلو نه مخکې دوی حافظ سعید په نامه د لشکرې طیبه مشر ونیو ګرچې دغه سي نیونې الته په خو هم ډېرې شوې دي او د هغې څه مثبت اثر نه درلود.
بله که بیرته اقتصادی ستونزو مسئله تراشو امریکا پر پاکستان د 2 میلیارد ډالرو مرسته په خاطر دی باندې کړی دی فکر کوي چې لدی سفر سره به عمران خان د ولسمشر ټرمپ ادارې ته قناعت ورکړي شي چې دغه مرسته بیرته ورته پایل کړي.
بل د دوه درې ډوله مرستې دي، یو مرسته هغه دي چې د پاکستان سره اقتصادي مرستې دي پورونه دي عمده پغې کې خو پاکستان ته د دې میاشتې په لومړیو کې د آی ایم ایف لخوا د نړیوال صندوق لخوا هغوی ته شپږ میلیارډ ډالر پور ورکړی شو. پغې نه مخکې هم د امریکا په مرسته ځینو عربي هیوادونو خصوصا د امارات عرب متحده عرب امارات او سعودي عرب او د قطر هیوادونو د پاکستان سره اقتصادي د مرسته وکړي. په دې سفر کې د پاکستان لوی غوښتنه او لوی تلاش به دا وي چې هغه پوزي مرسته چې په پاکستان درول شوې دي او کته ستیاد وی یو دوه کال مخکې ولسمشر ترامپ په خپل دا ویلی وو چې پاکستان د مونږ سره هیڅ وخت مرسته نه کوي او هر وخت پاکستان مونږ سره مونږ ته و بازی را کړي دا مونږه خطا باسلی یو. نو هغه مرسته په پاکستان چې هغه ګومان کوي چې 2 میلیارډ ډالر دی هغه بیرته پاکستان ته وکړ شي چې پغې کې یو شمیر 200 میلیون ډالر داسې دي چې پاکستان دا ادا کوي چې دوی د تروریزم ضد اپریشنونه کړی دي دوی عملیات کړی دي هغه په بدل کې دی ورکړی شي.
بله او کلند ابوبکر راته وایي چې د امریکا فشارونه لږ ورځ نه چې ولسمشر ترامپ د ولسمشر په توګه خپل کار پیل کړی تر نن ورځې پورې دغه فشارونه چې دراوستي دي دا به نتیجه ورکړي یعنی پاکستان به ورته غاړه کېږدي د فشارونو ته؟
بل د ولسمشر ترامپ او د حکومت له خوا دول فشارونو په لومړیو کې خو ولسمشر ترامپ په خپل پاکستان په دې تور کې چې پاکستان د دوی سره هیڅ مرسته نه کړو پوځي مرسته په ودره اقتصادي مرسته په ودره ولې او هغه پاکستان ته ښکاره خبره ده چې پاکستان ډیر فشار اوس دویم اوس چې امریکا غواړي چې د افغانستان کې د سولې پروسه عملی کړي او د طالبانو سره غوي مستقیمه خبره کړي دي اوس پاکستان هم د سشکاري چې د امریکایانو سره په دې کې مرسته کړي د طالبان د سولې خبرو ته کې نوي اومده خبره چې د دې مذاکرات نه چې هغه باید خلک د تپامو کې وي ویني هغه دا ده چې که پاکستان واقعا د افغانستان د سولې د پروسې سره مرسته کوي نو په طالبان د دې تکانې کې چې په افغانستان کې یو دوامدار اوربند غاړه کشیش دي کدا سوشي نو د بشکاره کړی چې پاکستان د ورختو نمرسته کوي.
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو د غندهارا ویب پانه مسؤل مدیر ابوبکر صدیق چې واشنگټن ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر او د دې سفر د نتایجو په اړه خپل نظر څرګندو. د کابل چاپ ورځپانو هم تقریبا پر همدې موضوع یو لړ مطالب خبره کړې دي. د نن ورځې د ورځپانو مخکتنه اکرام الله اکرام کړې ده.
کابل چاپ د نن ورځې ورځپانو امریکا ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د سفر په اړه او دا چې دا سفر پر افغان سولت ساغیز لدی مقالې او تبصرې خبرې کړې دي. مسیر ورځپانو لیکلي دي چې پاکستانی چارواکي امریکا ته په افغان سوله کې څه کولای شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې ټاکل شوی نن د پاکستان صدر اعظم عمران خان له امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ سره وګوري. د سر مقاله د لیکوال د معلوماتو لمخې د دواړو اړخونو د خبرو اصلي موضوع د افغانستان سوله د ویل کیږي چې پاکستانی چارواکي ورغلي تر اڅو په دې اړه د امریکایي چارواکو نه هدایت واخلي. سر مقاله لیکون کې باور لري چې کڅوم په افغان سوله کې د پاکستان له رول څخه امریکا راضی ښکاری او دغه هوا تشنه څراغونه ورکړل شوی. خو لیکوال لیکي ښکاری داسې چې امریکا به پر پاکستان فشارونه لا زیات کړي تر څو دغه هوا پر طالبانو د امریکا غوښتنې ومني. هشت سوبرس پانی هم همدې مسلې ته په اشاره سره لیکلي دي چې پاکستان ګټه کوي، افغانستان هم باید یو څه ترلاسه کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې پاکستان دا ولري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې اترې د دوی په هلو ځلو پیل شوي او همدا لامل دی چې امریکا یو وار بیا د هیواد ته شنه څراغونه ورکړل. د بلوڅ بلتون پاله ډله یې په تور لیست کې شامل کړه او پاکستان ته یې نورې مرستې هم ورکړې. خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو کې تر دې دمه افغانستان هیڅ ګټه نه ده کړې. لیکوال باور لري چې پاکستان یو وار بیا هڅه کوي چې د افغانستان چارې دی دوی ته وسپاري. خود سرمقالې لیکوال لیکي چې نړۍ یو وار دا تیروتنه کړې او دوباره تکرار به نه د افغانستان او نه هم د نړۍ د امنیت لپاره په ګټه وي. ورسپانه لیکي که د پاکستان او امریکا ترمنځ هر ډول خپلمنځي توافقات کیږي دا د دواړو هیوادونو پورې اړه لري، خو که د افغانستان د سولې په اړه سره توافقات کوي نو اړینه ده چې افغان حکومت هم باید په دې مسایلو کې ورګډ کړی شي. او ملي ارمان ورسپانه بیا لیکلي دي چې افغانان هیله لري چې په دې سفر کې پاکستان د افغانستان د سولې په اړه خپل سیاست واضح کړي. ورسپانه لیکي دوی باور لري چې امریکا پر پاکستان د فشار په زیاتولو سره کولای شي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د هلمند په مرجه ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د هلمند والی وایي چې په مارجې کې د یو شمیر بهرنیو اتباعو د فعالیت له کبله دا عملیات پیل کړي دي. طالبان دا خبره نه مني او وایي په هیڅ ډول عملیاتو، تصمیمونو او د مشرتابه کارونو کې بهرني اتباع نشته. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند لوالي تورن جنرال محمد یاسین سره د دې عملیاتو په اړه مرکه کړې ده. په داسې حال کې چې د نادلي او ناوې پر امنیتي کمربندونو هره شپه حملې کیږي، د مرجې عملیات به د دې ولسوالیو پر امنیت اغیز وکړي. دا پوښتنه له ښاغلي جنرال یاسین سره د مرکې په پیل کې شوې ده.
یو نیم دوه کالو شاوخوا کې، بیا خاصتاً دا یو کال آخر کې، منګه د جنگ تکتیک ته تغیر ورکو. بل اخر د دفاعي حالت نه تاروزی حالت تر ووتلو، او د تاروزی حالت تر څنګ منګه په اطراف کې هم خپل عملیاتونه کماندوی او تصفیه عملیاتونه شروع کړ. د دې په جمله کې چې منګه کله ناوه او نادلی او باباجی او لوی ماند او تر مالګره پورې دا ساحه د دشمن نن پاکی کړل، دشمن نو بیا اخري قرارګاوي ځان ته مارجه تعین کړ. مارجه تین که د مارجه که دوی مخفی زانت د خلکو په کورونو د دکانونو او بازار کې زانت مرکزونه جوړ کو، د غیزنه چریکی حمله او غلچکی حمله کوله، او ماینونو او د ماینونو کارخانه او بمونو کارخانه جوړ کړي، او حتی خارجي تورستان القاعده او نور راغلي او چې هلمند او د مارجه ول سټور ته معلوم دی. په همدې خاطر منګه نظامی شورا فیصله وکړه چې منګه باید هغه نقطې چې د دشمن سره دی هغه به ورور د دشمن د ولکینه وباسو، د تیر تر څنګ چې د وباسو تر هغه پورې چې هغه پلانونه زمونږ تکمیلېږي، نو موږ هغه اهداف چې په مارجه کې راځي او خلک په نادلی او ناوه او خپله په مارجه کې په تکلیف کړي، په دغه اهدافو باندې عملیات کړو. د دې په خاطر موږ دغه عملیات ترسره کړو.
وړاندې تر دې په نادلی کې عملیات تقریبا دوه کاله یو نیم کال وخت ونیوه چې ټولې سیمې ته سپېس وي. دا به هم ماغس عملیات وي یا د ټولې مرجې د نیول لپاره عملیات وي، او که د ځینو سیمو د نیول لپاره عملیات وي، یا مثلا د ځینو لارو د کټ کول لپاره عملیات وي.
اوسنۍ عملیات خو د تصفیه لپاره دی، مګم دا چې د مرجې عملیات منګه شروع کړی هغه په څو بکسو کې دي، او بیا کله چې بکسې په نوبت سره بکسې زو او خپل پایګاو پکې ځای په ځای کوو، پوستې جادیږي، بل اخر خلک په سہولیت کې ژوند کوي.
او یو بل مسله ډیر کلونه د افغان ځواکونو د تشکیل و، د تمل میر چې تشکیل کې تغیر راغلی، تاسو د عملیات پیل کړی دي د بهر نه، یعنی د هلمند نه بهر د کابل نه اضافي سرتیر راغلي دي، د هلمند سرتیر کوي څه ډول مسله ده؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی، زمنګ په تشکیلاتي برخه کې واقعا تغیرات راغلي. هغه تغیرات هم د نورو ولایتونو ځوانان راغلل ته د امنیت او د خلکو د ساتنو په خاطر. د دې تر څنګ خپل د هلمند ولسونه او خاصتا ځوانان اول ځل د پاره ده چې د زرو نفر شاوخوا اردو ملي ته جذب شوي دي، چې یو تعداد فارغ شي او تعداد د فارغېدو پال کده، او نور هم د لړۍ دوام لري چې دا هم یو زیره دی چې منګ هر څونه چې زمنګ تشکیلاتي برخه تکمیل شي همدبر منګ صحیح د دشمن پاکو بل اخر خلکو ته وسه امنیت تامینو د دې ترڅنګ چې وس منګ مرجه کې عملیات شروع کړي په دغه مرجه عملیات کې منګ تر اوسه پورې چې منګ ته اطلاعات معلوماتونه راغلي د قماندانان او د ولسوال په شمول لس کسه دشمن لمنځه تللی دي او لس خلک یې ماینونه مخنسای کړی دي او اته کلو ساحه د دشمن د وجود نه پاک او صفا شوی دي
او بل اخر پرسترم دا چې د بهرنی ځواکونو رول خاص ډول د غوث ملاتړ د ماموریت رول څه دی دوی په دې عملیاتو کې څه رول مرسته کوي
د غوث ماموریت ملاتړ رول لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دي هغه د تعلیم او تربیه او تجهیز په برخه